Radio.
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مره سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شېبې پیل شوې. نن پنځشنبه ورځ د 1402 هجری لمریز کال دی، کب یهو د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د فبروري له شلمې سره برابره ده. نوریاس نوریم او د ازادي راډیو د لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو سره مرسته دوام ورکړي. پاکستاني طالبان وایي که شرطونه ومنل شي خبرو ته تیار دي. مخکې دې چې پر دې او ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه ته خبره کړو، ستاسو پام راګرځوم د دې ساعت مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغانستان کې د روسي د ولسمشر خاص استازي وایي د ناتو او د ډلیز امنیت ټولنې ګډې هڅې به د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې اسانتیا راولي. د پاکستان پوز وایي په تیرو 15 میاشتو کې طالبانو د پاکستان تر سلو زیات پوځیان وژلي دي. د نړۍ د شپږو قدرتونو او ایران لړډ به چارواکو د هغو موضوعاتو په اړه موافقه وکړه چې د تهران د اټومي پروګرام د دایمي حل لارې لپاره پر راتلونکو خبرو اترو کې به پرې خبرې کیږي. د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ او د اپوزیسیون مشرانو په هیواد کې د شخړو د پای ته رسولو لپاره په اوربند او د مستقیمو خبرو په پیلېدو موافقه وکړه. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري له نړیوال ټولنې وغوښتل چې افغان مهاجر هیر نکړي او مرستو ته دوام ورکړي. د کډوالو لوی کمشنر انټونیو ګوتریس د ایران د دوه ورځني سفر په پای کې روان کال د افغانستان لپاره خورا حساس او مهم وباله. هغه وویل افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به دا هیواد په یو وار د ډېر شمېر کډوالو او ورستنېدو ته تیار نه وي. وطن ته د افغانانو د بېرته ستنولو د هڅو سره سره تر اوسه پورې په میلیونونو افغانان په ایران او پاکستان کې ژوند کوي. د ناتو او د ډلیز امنیت ټولنې ګډې هڅې به د مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې اسانتیا راولي. په افغانستان کې د روسیې د ولسمشر خاص استازي زمیر کابلوف دا خبره پرون اتاس خبري آژانس ته وکړه. کابلوف زیاته کړه نشو ویلی چې د مخدره موادو قاچاق به سل په سلو کې له منځه یوسو. د په عین حال کې وویل که لس تر 15% یې هم کم کړو د نړیوالو ټولنې لپاره به لویه بریا وي. ویل کېږي چې افغانستان د نړۍ په سلو کې نوي تریاق تولیدوي. د کرکټ د 19 کلنو ټیمونو په نړیوالو اتلولیو کې افغانستان او استرالیا پرون د دې مسابقو منځلوبو ته بریالي شول. استرالیا تر دې پخوا درې ځلې اتلولي ګټلې ده، خو په روان جام کې پر افغانستان لوبه وبایلله. افغانستان پرون وروسته له دې د 19 کلنو د کرکټ په نړیوال جام کې منځلوبو ته بریالی شو چې نامیبیا ته یې سخته ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس شهزاده مسعود وایي د افغانستان د ټیم لوی بریالیتوب دا و چې د استرالیا غوندې قوي ټیم ته یې ماته ورکړه.
لوی امتیاز دا و چې د استرالیا غوندې یو هیواد چې هغه درې ځلې دغسې نړیوال جام ګټلی و د افغانستان ټیم وکولی شو چې هغه ته ماتې ورکړي.
د افغانستان د کرکټ ټیم به د روانې فبروري په 3 یعنې د راتلونکي یکشنبه په ورځ له جنوبي افریقا او د فبروري په 8 له پاکستان سره مخامخ شي. له طالبانو سره د خبرو لپاره د پاکستان د حکومت مرکه چې دلې د خبرو تر پیلولو مخکې له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. د پاکستان د حکومت د سولې کمیټې دا غوښتنه پرون په یو اعلامیه کې وکړه. وروسته له دې چې طالبانو د یکشنبه په ورځ د پاکستان د 23 یرغمل کړو سرحدي ځواکونو د وژلو اعلان وکړ، د دواړو خواوو ترمنځ خبرې چې ټاکل شوې وې د دوشنبه په ورځ وشي لغوه شوې. په همدې حال کې طالبانو ویلي که د پاکستان حکومت دوی شرطونه ومني حاضر دي چې اوربند وکړي. د پاکستان پوځ پرون وویل په تیرو 15 میاشتو کې طالبانو د پاکستان تر سلو زیات پوځیان وژلي دي. د صدر اعظم نواز شریف حکومت چې تیر کال واک ته ورسېد ژمنه کړې چې له طالبانو سره به د سولې خبرې وکړي، خو د سولې خبرې روانه اونۍ وروسته له دې له خنډ سره مخامخ شو چې دواړو خواوو پر یو بل تورونه ولګول. د پاکستان امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط رویترز خبري اژانس ته وویل د 2014 میلادي کال د سپتمبر له میاشتې را په دې خوا 308 ملکیان، 114 پوځیان او 38 پولیس وژل شوي دي. د نړۍ د شپږو قدرتونو او ایران لړډ به چارواکو د هغو موضوعاتو په اړه موافقه وکړه چې د تهران د اټومي پروګرام د دایمي حل لارې لپاره به په راتلونکو خبرو اترو کې پرې خبرې کیږي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی دغه اعلان په ویانا کې له دوه ورځنیو خبرو وروسته وکړ. هغه همداراز وویل چې د خبرو بل پړاو به په ویانا کې د مارچ 12 تر 20 پورې ترسره شي. د لویدیځ یو استازي د جرمني خبري اژانس ته وویل چې عراقچی غلطه خبره نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مخکې وویل چې دواړو لورو نه یوازې د راتلونکو خبرو د نیټه او اجنډا پر موضوعاتو خبرې وکړي، بلکې همداشانې د دایمي حل لارې پر اهمیت هم خبرې وکړي. د اوکرين ولسمشر ویکتور یانوکوویچ او د اپوزیشن مشرانو په هیواد کې د شخړو د پای ته رسولو لپاره په اوربند او د مستقیمو خبرو په پیلېدو موافقه وکړه. یانوکوویچ پرون په کیف کې د اپوزیشن له دریو مهمو مشرانو سره له خبرو وروسته دغه اعلان د جمهوري ریاست په ویبپاڼه کې وکړ. د اقتصاد پخوانی وزیر ارسنای تاسینیک چې په خبرو کې ګډون کړی و د خپل ګوند بات کیف شنا په ویبپاڼه کې په یو بیان کې وویل چې د خپل واقعي پر چوک حمله به چې چارواکو نن پلان کړی و ونه شي. په اوکراین کې روانه اونۍ اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ تاوتریخوالو کې لږ تر لږه شپږشت کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغه اوربند هرکلی وکړ او هغه د پرمختګ ګام وبلغ وویل چې سپینه ماڼۍ به د اوکراین وضعیت له نږدې څاري تر څو دا یقین حاصل شي چې خبرې عملي کېږي. په عین حال کې اروپایي اتحادیه او د امریکا متحده ایالاتونو وویل چې دوی د وینې بهیدا په خاطر د اوکراین د حکومتي چارواکو پر ضد بندیزونو پر لګولو غور کوي. ټاکل شوی ده د فرانسې، جرمني او پولند بهرنیو چارو وزیران نن په کیف کې له چارواکو سره خبرې وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورین فابیو پرون په پاریس کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری سره په یوې خبري غونډه کې وویل
Nous avons décidé avec mon collègue polonais, mon collègue.
Le Poland au Germany le barne yo char wazirano sar yo zay moche Wimmer group balal ki ki prekra kre ch sabah sahar yani nan Ukraine talashi tar tu le garmi mak ki Brussels ta tar garze do urane taza malumat tar las kro khpul europai mulgoro ta yo kro au zaruri prekra wakre shu. د اوکراین د امنیتي خدماتو د ادارې مشر پرون وویل په تیرو څو ورځو کې شاوخوا یو نیم زر وسلې او یو لک مرمۍ له امنیتي ځواکونو څخه د جنایتکارانو لاسته ورغلي دي.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانډګریډ په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به آسمان نیمه ورځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه لاس ټیټه یو. په کندهار کې به آسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړ درجه شپاړس ټیټه څلور. په هرات کې به آسمان نیمه ورځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه اولس ټیټه څلور. په مزار شریف کې به آسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړ درجه لاس ټیټه دوه. او په جلال آباد کې به آسمان نیمه ورځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه شل ټیټه لس.
ازادي راډیو اورې چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولس او شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم اورېدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری له نړیوالې ټولنې غواړي چې په ایران او پاکستان کې له افغان کډوالو سره مرستو ته دوام ورکړي. پاکستاني طالبان وایي که شرطونه ومنل شي خبرو ته تیار دي. یو امریکایي عسکر چې په افغانستان کې د امریکا پوځ د تیلو پرانیولو کې ټګي کړې ده په متحده ایالاتونو کې محاکمه کیږي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیمونو په نړیوالو اتلولیو کې د دې اتلولیو منځلوبو ته لار پیدا کړه. د دې ټیم بریلیتوب په څکو
لوی امتیاز دا و چې د افغانستان غونډې یو هیواد چې هغه درې ځلې دغه نړیوال جام ګټلی و د افغانستان ټیم وکولی شو چې هغه ته ماتې ورکړي.
دغه راز د ژوند رنګونو یوه بله برخه درته خبرو.
دا شدیو کې کونه دلته خرڅو کلب کورس دلته خرڅیږي، 225 دغه 300 روپۍ زیاتې نه پیدا کیږي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان مهاجر هیر نکړي او مرستو ته دوام ورکړي. د کډوالو لوی کمیشنر د ایران د ورځني سفر په پای کې روان کال د افغانستان لپاره خورا حساس او مهم وباله. په دې اړه نور جزئیات اسمت سروان اوروي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغان کډوالو سره مرستې جاري وساتي. د کمیشنری ویلي چې روان 2014 میلادي کال چې د امریکا په مشه نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي د افغانستان لپاره ډېر حساس کال دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لمخې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر انټونیو ګویټیریس د ایران د دوه ورځني سفر په پای کې وویل 2014 میلادي کال د افغانستان د ثبات لپاره کلیدي اهمیت لري. نړۍ ناکام افغانستان نشي زغملی. په افغانستان کې د جګړې د دوام، بیروزګاری او بیوزلۍ له کبله له هم په ایران او پاکستان کې شاوخوا 15 میلیونه افغانان له تیرو درو لسیزو راهیسې مهاجر دي. د ایران د پولیسو په وینا په دغه هیواد کې شاوخوا 1 میلیون غیر قانوني افغان کډوال میشتي، خو اته لکه 40 زره راجستر شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری وای سش کال به د هغو کډوالو لپاره د پیسو په راټولولو تمرکز وکړي چې په ایران کې راجستر شوي دي. غیر حکومتي مؤسسې او د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری وای چې افغانستان د ناټو پوځیانو له وتلو وروسته په یو وار د دومره ډیر شمیر کډوالو ورستنېدو ته تیار نه دی. د افغانستان اقتصاد په بهرنیو مرستو ولاړ دی او ویره ده چې د بهرنیو پوځیانو له وتلو سره به هم مرستې لږې شي او هم به ډیر نور افغانان بیروزګاره شي.
وطن ته د افغانانو د بیرته ستنولو د هڅو سره سره تر اوسه پورې په میلیونونو افغان کډوال لا هم په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې ژوند کوي او وطن ته د ستنېدو لپاره افغان حکومت نظر وړ کارونه نه دي کړي. کوم کسان چې وطن ته ستانه شوي هغوی هم د بیروزګارۍ او د دولت د نه پاملرنې له امله بیرته مهاجرت ته اړ شوي او یا هم د کار میندلو او ژوند تېرولو په مقصد نورو ځایونو ته تللي دي. د استرالیا حکومت د کابل په شمال کې د غرونو په لمن کې وطن ته د ستنېدونکو افغانانو لپاره په 2008 میلادي کال کې یو ښارګوټی جوړ کړ. یو خدام حالور څخه اوسیدونکي وتلی دي. دا چې خلک له دغه خارګوټ څخه ولی وتلی په اړه د جنقا الکوزی راپور واره.
د الاسګان په نامه خارګوټه چې د کابل په شمال کې پروت دی او له مرکز څخه ورته په موټر کې یو ساعت لار ده، د غره په لمن کې په یو وچ ډاک کې د بې ځایه شو یو وطن ته د ستنېدونکو افغانانو د یو لسو کورنیو د استوګنې لپاره جوړ شوی و. په دې خارګوټي د استرالیا حکومت په 2008 کال کې 2.2 میلیونه ډالر لګولي ول او د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی پکې د کورونو، ښوونځیو، سړکونو او اوبو رسولو چارې پر مخ وړلې. خو دا مهال ورڅخه زیات شمېر اوسیدونکي د برېښنا، اوبو او ترانسپورت د نشتوالي له امله وتلي او په یو ډاک بدل شوی دی. په خارګوټي کې ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د کارمندلو په مقصد کابل ته ځي او د ترلاسه کړو پیسو نیمایي د موټرو په کرایې لګیږي. په خارګوټي کې بل ستونزه دا ده چې کورونه د افغانانو د فرهنګ او اناناتو پر اساس نه دي جوړ شوي او دیوالونه یا چار دیوالۍ نه لري. خزې په کوټو کې بند دي او بهر ته نشي وتلای. له دغه خارګوټي څخه وتلې زیات شمیر کورنۍ په کابل او نورو خورونو کې په خیمو او بدو شرایطو کې ژوند کوي. د خواجه محمد په نامه افغان چې په ایران کې له شلو کالو مهاجرت وروسته د الاسګان خارګوټي ته راستون او مېش شوی و وایي چې په لومړۍ ورځو کې چې کله دلته کورونه جوړېدل خلکو فکر کاوه چې نورې اړتیاوې به هم په نظر کې ونیول شي، خو د خارګوټي اوسیدونکي د بیروزګارۍ له وجې وتښتېدل او دا ځای په کنډواله بدل شوی دی. د خواجه محمد په وینا په خارګوټي کې به شاوخوا 1500 کورنۍ پاتې وي او شمېر یې په کمېدو دی. دا یو ناکامه پلان و. د افغانستان د مهاجرو او وطن ته د ستنېدونکو چارو د وزارت ویان اسلام الدین جرأت فرانس پریس اژانس ته ویلي د الاسګان خارګوټه په افغانستان کې وطن ته د ستنېدونکو افغانانو د استوګنې له شپېتو خارګوټو څخه یو دی، خو د ستراتیژۍ په تطبیق کې کمزوري وه. دی وایي خارګوټي جوړ شوي خو له نورو دولتي ارګانونو او ادارو سره همغږي نشته. د مثال په ډول برېښنا او نور اساسي خدمتونه نه دي برابر شوي. حکومت یوازې د دریو لکو راستنیدونکو لپاره د کورونو برابرولو ظرفیت او توان لري. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې چارواکی انټونیا پارادلا وای په خارګوټي کې د څاګانو د کیندلو چارې ځکه له ستونزو سره مخامخ او کارونه یې ځنډیدلي چې د ځمکې پر سر د حکومت او سیمې د خلکو دعوا او لانجه روانه ده. د سوزو انټرنیشنل په نامه امریکایي مؤسسه یوازینۍ مرستندویه مؤسسه ده چې له دغو خارګوټو سره مرستې کوي. د دې مؤسسې کارکوونکی عبدالوکیل وای موږ باید د خارګوټو اوسیدونکو ته کارونه پیدا کړو او کننو ډیره ګرانه به وي چې خلک پکې ژوند وکړي.
یو امریکایي عسکر چې په افغانستان کې د امریکا پوځ سره د تیلو پرانیولو کې ټیګي کړې وه په متحده ایالاتونو کې محاکمه کیږي. د محکومیت په صورت کې به دا پوځي له پوځه وایستل شي او نه یوازې دا چې د بند سزا به ورکړی شي بلکې وهلې پیسې به هم بیرته سپاري. عصمت سروانه جزئیات وړاندې کوي.
یو امریکایي عسکر له یو افغان بار چلوونکي شرکت څخه د 50,000 امریکایي ډالرو په اخیستلو اعتراف وکړ. د ویلي چې د تیلو ټرکونه د امریکا د پوځ له یوې پوستې بل لوري ته اړول. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې البرت کیلی د امریکا په لویس ویلی کې محکمې ته حاضر شو. ویل چې د پیسو په بدل کې د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې د سالیر نول له عملیاتي اډې څخه د تیلو د لاریو لوري اړولې او د هغو تیلو اندازې زیاته شولې چې اډې ته وړل شوی وو. د هغه حکم پر اساس چې په مې میاشت کې صادر شوی 28 کلن کیلی په لس کاله بند محکوم شو. د راپور له مخې د مدافع وکیل ویلي هڅه کوي چې د محکمې استماعي غونډه وزندوي څو د امکان په صورت کې نوموړی له پوځ په بې عزتۍ ونه ایستل شي. ټاکل شوی دی چې کیلی په جولای میاشت کې د امریکا له اردو ووزي او تر دې مخکې د حکم صادرېدا له پوځ په عزت د وتلو سبب شي. د امریکا د لوی څارنوال مرستیال مایکل بینیټ محکمې ته ویلي چې د 2011 کال د نومبر او د 2012 کال د جنوري د میاشتې ترمنځ دغه امریکایي عسکر د 15,000 ګیلنه تیلو په وهلو کې برخه لرلې او د امریکا متحده ایالاتونو ته شاوخوا $1,00,000 تاوان اړولی دی. دغه امریکایي چارواکي همداراز ویلي چې د محکمې د حکم پر اساس کیلي باید وهلي پیسې بیرته وسپاري. د کیلي اعتراف د دې ډول ټګیو وروستی مورد دی. تر دې پخوا د ورته درغلیو له کبله یو شمېر امریکایي پوځیان محاکمه شوي دي.
ازادي راډیو اورېده سهار 9 بجې او 14 دقیقې کېدونکي دي. یو ځل بیا په موقع د دې ساعت د مهمو خبرونو سره لیکونو ته د ملګرو ملتونو له کډوالو لوی کمشنرۍ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان مهاجر هیر نکړي او مرسته دوام ورکړي. د کډوالو لوی کمشنر انټونیو ګوترس د ایران د دوه ورځني سفر په پای کې روان کال د افغانستان لپاره خورا حساس او مهم وباله. په افغانستان کې د روسیې د ولسمشر خاص استازی زمیر کابلوف وایي د ناتو او د ډلهییز امنیت ټولنې ګډې هڅې به د مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې اسانتیا راولي. د کرکټ د نولس کلونو ټیمونو په نړیوالو اتلولیو کې افغانستان او استرالیا پرون د دې مسابقو منځلوبو ته بریالي شول. له طالبانو سره د خبرو لپاره د پاکستان د حکومت مرکچي ډلې د خبرو تر پیلولو مخکې له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. د پاکستان پوځ پر مویل په تیرو 15 میاشتو کې طالبانو د پاکستان تر سلو زیات پوځیان وژلي دي. د نړۍ د شپږو قدرتونو او ایران لوړ رتبه چارواکو د هغو موضوعاتو په اړه موافقه وکړه چې د تهران د اټومي پروګرام د دایمي حل لارې لپاره پر راتلونکو خبرو اترو کې به پرې خبرې کیږي. د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ او د اپوزیسیون مشرانو په هیواد کې د شخړو د پای ته رسولو لپاره په اوربند او د مستقیمو خبرو په پیلیدو موافقه وکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دغه اوربند هرکلی وکړ او هغه د پرمختګ ګام وباله. ازادي راډیو او اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپنو ته کتنه کوو. فرشته جلال زید وغوښ شو.
واشنگتن ټایمز بیا هم د بګرام لزندانه د هغو بندیانو پر خوشی کېدو تبصره کړې چې د امریکا حکومت خطرناک او پر ملکی خلکو د حملو مسؤل ګڼلی وو. واشنگتن ټایمز لیکي د افغانستان د حکومت لخوا د هغو تروریستانو خوشی کېدل چې امریکایان یې وژلي وو له هغو امریکایانو سره جفا ده چې له طالبانو او تروریستانو سره یې د افغانستان په دفاع کې ځانونه قرباني کړل. د واشنگتن ټایمز په لیکنه دا له هغو امریکایانو سره هم جفا و چې لاسونه او پښې په افغانستان کې پریسول او یا د جګړې له وحشته پر رواني ناروغیو اخته کورونو ته ستانه شول. د واشنگتن ټایمز د دې مقالې لیکوال وای د افغانستان له ترخې تراژیدي باید لښته لږ دا سبق واخلو چې په هغو هیوادو کې چې هیڅکله دیموکراسي نه و او نه ولیدل شوی د ولس جوړونی او دیموکراسي ټینګولو فکر د تل لپاره لسره وباسو. د مقالې لیکوال له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو د اعلان په اړه وای کله چې جمهور رئیس باراک اوباما دا خبره اعلان کړه ولسمشر کرزی هم فکر وکړ چې د امریکا ملاتړ موقتی دی. خو طالبان شاید د امریکا تر وتلو وروسته ډیر وخت شاوخوا ته فعالیت وکړي نو له دې امله یې غوره وبلله چې د امریکا د دشمنانو شي اړخ ته ودرېږي او یو شمېر تروریستانه خوشی کړل. البته د افغانستان حکومت ویلي چې د دغو کسانو په ارتباط کافي اسناد او شواهد نه موجود. خو د واشنگتن ټایمز د دغه مقالې لیکوال وایي تر دوه همین نړیوالې جګړې وروسته د امریکا پوځ په جاپان او لویدیز جرمني کې هم حکومتونه ونیول خو هلته داسې کسان قدرت ته نه رسول شوي چې بیا خپلې ګټې د امریکا پر هغو غوره وګڼي او د امریکا په وړاندې دوه مخي وکړي. د نظر پښتنې نړیوالې ادارې ګالوپ هم په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په اړه یو سروې خبره کړې او وایي چې اوس زیات شمېر امریکایان د افغانستان جګړې ته د تیروتنې په سترګه ګوري. ګالو پیلی له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت له پیل راهیسې اول وار شای زیات شمېر امریکایان دا وایي چې د افغانستان جګړه اشتباه وه. ګالو په دې سروې کې ویلي په 2001 میلادي کال کې د هغو امریکایانو شمېر چې د افغانستان جګړه اشتباه ګڼله 9% و. خو د سش کال په فبروري کې سروې څرګنده کړې چې د دغو امریکایانو شمېر 9.5% ته لوړ شوی دی. د نظر پوښتنې دغه نړیواله اداره وایي په پیل کې امریکایان په معاصر وخت کې د بلې هرې جګړې په پرتله په افغانستان کې د پوځي عملیاتو ملاتړ کوونکي وو خو دغه پوځي ماموریت د امریکا لپاره په تر ټولو اوږده جګړه بدل شو.
ازادي راډیو اوري مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې طالبانو سره د خبرو لپاره د پاکستان د حکومت مرکزي ډلې د خبرو تر پیلولو مخکې له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. خو پاکستاني طالبان وایي چې دوی هم شرطونه لري د خبرو لپاره او که شرطونه ومنل شي نو خبرو ته تیار دي. په دې اړه جزئیات عصمت سروان اوروي.
پاکستانی طالبانو د چهارشنبه په ورځ وویل په دې شرط د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د اوربند کولو ته تیار دی چې د پاکستان امنیتي ځواکونه د دوی د ملګرو وژل او نیول بس کړي. له طالبانو سره د خبرو لپاره د پاکستان د حکومت مرکزي کمیټې د دوشنبه په ورځ وروسته له دې له طالبانو سره خبرې ودرولې چې طالبانو یوه ورځ مخکې وویل د پاکستان درویش سرحدي ځواکونه یې وژلي دي. مرکزی پلاوی اوربند خبرو د بل پړاو لپاره شرط ټاکلی دی. د پاکستان د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ویاند صدیق الفاروق د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل نواز شریف ویلي تر څو چې طالبان اوربند اعلان نکړي له دې ډلې سره خبرې نشي کولی.
کراچی میں پولیس پر اور پھر یہاں 23 جو ہیں
په کراچی کې په پولیسو د برید او د درویشتو اف سی اهلکارو د وژنې وروستو مذاکرات جاری ساتل ممکنه نه وه. موږ ډېرې مشورې وکړې او د هغې وروستو هم دا پریکړه وکړه چې تر څو د ترهګرۍ پیښې نه وي ودرېدلې نو موږ مذاکرات نشو کولی. که طالبان بیا بیا وایي چې د مذاکراتو لپاره ډېر سنجیده دي نو د ډزبندۍ کولو سره به د هغوی سنجیدګي مخې ته راشي. که داسې وشول نو ښه به وي ځکه چې نوره وینه به توی نه شي.
سره له دې چې د پاکستان حکومت او طالبان دواړه د سولې د خبرو لپاره شرطونه ږدي، خو د سولې په خبرو کې د طالبانو د کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم وایي باید د سولې خبرې ژر پیل شي.
مانګرو ناشو نا سیکورټی دارو طرفه ورته ویلو او دا غي په نتیجه کې شوې دي. مونږ دې ته هم دا خبره کوو چې تاسو په دې ته دي چې په پیښه باندې رد عمل په تور وګداوال کار راوي او کوي تاسو لږ مونږ سره رابطه کوي مونږ به خبره کوو. نه د طالبانو نه د حکومت د طالبانو دوا او د حکومت انکار دا مونږ نه قبلولې شو نه راوډول شو. منګا خو حکومتي کمیټې ته دا پاس کړو چې کچر ته منګا یو ځای کینو او د تحقیق په سلسله شروع کړو.
له بلې خوا د طالبانو ویندوی شاهد الله شاهد فرانس پرس خبري اژانس ته وویل که حکومت موږ ته ډاډ راکړي چې زموږ د ملګرو مړي به په بوجیو کې نه موندل کېږي او دوی به نه وژل کېږي او په حملو کې نه نیول کېږي موږ اوربند ته تیار یو. د جنوري له 9 څخه چې په پاکستان کې د سولې د خبرو لپاره هلې ځلې پیل شوې تر اوسه پورې اویا تنه وژل شوي دي. د طالبانو ویندوی شاهد وای په وروستیو کې د حکومت له لوري د دوی زیات ملګري وژل شوي دي. د زیاته کړه د سولې د خبرو له پیله تر اوسه پورې حکومت په کراچۍ او د پاکستان په نورو برخو کې تر 60 زیات طالبان وژل دي. د پا مومن ایجنسی کې د پاکستان د درویش سرحدي ځواکونو د وژلو په اړه وویل طالبانو دا کسان د خپلو کسانو د انتقام لپاره وژل. طالبانو د پاکستان درویش سرحدي ځواکونه د 2010 میلادي کال په جون میاشت کې رغمل کړي ول. طالبانو دغه راز د پاکستان له حکومت سره سوله په ټول هیواد کې د شرعي نظام له ټینګېدو د امریکا د بي پیروټ الوتکو د حملو له بندېدو او له قبایلي سیمو څخه د پاکستان د پوځیانو له وتلو سره تړلي دي.
د جمهوریت ریاست له کاندیدانو سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکه
خیر دلته خو زه فکر کوم چې ډېر مشکل به چړي په شخص باندې خبرې نه زه فکر کوم چې په دغه قسم باندې چې د طالبانو نظام چاپسو
د ځل عبدالقیوم کرزي سره
زه په خپل د افغانستان د خلکو اراده ته سرشته.
د چهارشنبه پورز د 4 بجو او د پنځشنبه پورز د 2 بجو په خبرونه کې
د جمهوری ریاست لکاندیدانو سره د ازادي رادیو د ځانګړو مرکو په ترڅ کې د ځل مو د جمهوری ریاست لکاندید عبدالقیوم کرزي سره مرکه کړې چې په بل پښتو خبرونه کې چې یو سات وروسته البته د اتو بجو په خبرونه کې د مرکه خبريږي. مهروي د افغانستان د کرکټ 19 کلنې لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې نامیبیا ته په ماتې ورکولو سره وکول شو چې نیمه پای لوبو ته لار پیدا کړي. د افغانستان د کرکټ 19 کلن ټیم تر دې مخکې استرالیا ته هم ماتې ورکړې وه خو د بنګلاديش په وړاندې ماته وخوړه. د ازادي راډیو خبریال مرزي احمدزی په دې اړه د کرکټ بورډ له رئیس شهزاده مسعود سره مرکه کړې. ښاغلي مسعود د کرکټ ټیم د وروستۍ بریا په اړه وویل
د موږ د نسکلونو ځوانانو ټیم د نامیبیا سره مسابقه وه چې نامیبیا وکولی شول په 500 اورو کې 122 ټارګټ افغانستان ته کېږدي. خوشبختانه د افغانستان د نسکلونو ډلې وکولی شول چې په 25 اورو کې دغه ټارګټ پوره کړي او په ډېر یو لوی تفاوت سره نامیبیا ته ماتې ورکړي. او د دې په ماتې سره د افغانستان د نسکلونو ټیم وکولی شول چې د اولین ځل لپاره په داسې نړیوالو لوبو کې کوارټر فاینل ته لاره پیدا کړي چې دا د افغانستان د کرکټ میناوالو او بلکې د ټول افغانستان لپاره یو ډیر لوی د ویار تاریخي خبره وه.
خغلی مسعود صاحب د کوارټر فائنل ته تاسو ویل چې د افغانستان د کرکټ 19 کلنې لوبډلې لار پیدا کړله. کله چې وایي سدل ته امتیاز ورکول دوی ته څه شی دی مهرباني؟
نو امتیاز دا و چې د استرالیا غونډې یو هیواد چې هغه درې ځلې دغه نړیوال جام ګټلی و د افغانستان ټیم وکولای شو چې په ډېره میړانه سره د استرالیا ټیم ته چې یو فول ممبر د هغه ته ماتې ورکړي او د نامیبیا د ټیم په ماتېدو سره دوی وکولای شول چې هغه د ښو نمرو په اساس باندې دوی کوارټر فائنل ته لاره پیدا کړي. اوس په هر ګروپ کې دوه دوه ټیمونو کوارټر فائنل ته لاره پیدا کړې چې د افغانستان د ګروپ نه استرالیا او افغانستان دي او د نور ګروپونو نه هندوستان او پاکستان دي، سریلانکا او انګلستان دي او جنوبي افریقا او ویست انډیز دي چې د خپل ګروپونو نه کوارټر فائنل ته لاره پیدا کړې.
د افغانستان د کرکټ ټیم د موفقیت راز تاسو پسې کې بولئ؟
زما په اند باندې د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې هغه بې نهایت زیات خواري چې تقریبا څو میاشتې د دې لپاره تمریناتي کمپونه جوړ کړل چې د دې لپاره یوه خاصه مددګي ونیسي او خ پلان دی کوچ او خکه پنسی دی کپتان دی ټیم دا غبرې لوی عوامل و چې دوی وکولای شي کوارټر فائنل ته لاره پیدا کړي.
د افغانستان د کرکټ 19 کلن لوبډلې به نور د کوم هیوادونو سره مسابقه وکړي؟
نور په دغه تو ټیمونه کې هندستان دا، پاکستان دا، سریلانکا دا، انګلستان دا، استرالیا دا، افریقا دا او ویست انډیز دا. نور په ګروپ چې افغانستان اوس په کوارټر فائنل کې کوم ګروپ ته راځي او چا سره لوبه کوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس شاهزاده مسعودو
چی خواهد شد و چی کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمدن کل تنظیمای زور است جبریز
در خواه بایسه یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخله تو نشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خپرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری در ازادی رادیو نواوری.
په دې پروګرام کې نن په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په اړه خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې ټلیفون وکړئ او په دې پروګرام کې برخه واخلئ.
د ژوند رنګونه
اوریدونکو یو سپینګری ماما سره دلته ولاړ یم، د شودې هم خرڅوي هلته یاګې هم ایښې دي. نور خبرې بدنه واورو. ماما نوم دې څه دی؟
نوم یې عبدالخیم.
د کوم ځای یې؟
لوګر.
ښه، لوګر کې د کوم ځای یې؟
لوګر کې سرخاو.
ښه، دا ما خو ویل چې شودې خرڅوي، څه څه در سره دي؟
دا شودې کیکونه دلته خرڅو، کلب کورس دلته خرڅیږي.
ښه، اگې دې میخي اگې ته پاره
هغه خرڅیږي. اپ کی شودو کیچی؟
ښه، څنګه خزای دې پیدا کړې؟ مصرفیت دې خده پیسې غټي؟
دا گزاره کوه خپل بچان ته پیسې غټو، خرچه پاکه لاله غټو.
ښه، څو به پیدا کوي دې ورځ؟
دې ورځ 200 250 دغه 300 روپۍ زیات نه پیدا کیږي.
ښه، دغه شودې دې غوا ودي پودری دې
لوګر نه راتراوړي؟
ښه، خپل راوړي.
وو وو وو.
ښه، نو په ګلاس په څو خرڅوي؟
لاس لاس روپۍ.
اگې سره کاګې نه بغه
اگه نه بغیر اگه سره شل روپی.
ښه، شل روپی. او کیکونه؟
کیکونه 15 روپی، لسم دی، شلم دی.
ښه، څنګه دی دغه کار دی خوښ؟ څه ګټه دی پکې ودی؟
دغه چوکیداری ده، دغه دم کار ده، دغه غرفه ده، دلته شدی ورته خرڅو.
ښه، درې څلور ځای مصرفي.
وو وو.
ښه، یعنی چوکیداری هم کوي؟
وو وو وو.
د کوم ځای چوکیداری
کوي؟ دغه جیازرخ. ښه،
دغه کورس.
وو وو.
ښه، او بیا اغلته دی ویل چلته غرفه ده، اغلته څه کوي؟
د ورځې بیا دغه شدی دلته خرڅو، ما خام دلته کلب ته نږدې راځم دروازه ته دلته خرڅي.
ښه، دا نوې چوکیدارې څو روپۍ اخلي؟
شپږ زره
د چوکیدارې شوې.
د درې سو دغه دکې پاتې کیږي حلال.
ښه، دا د ورځې. نو دا یو خې چې 9000 روپۍ دا شوې. او هغه غرفه چې داغه څنګه؟
هغه ما دغه شې کې خرڅوم مال ته. نو
ښه، هلته یوازې کې دی دغه شیان،
دغه سامان مې عمل ته دی. د ورځې هلته مې شپې به دغه تر ازم.
ښه،
د دروازې کې ولاړم.
ښه، او بال بچ دې چیرته دی؟
لوګر کې.
ښه، بیا اره شپه ځي که چوکیداری؟
چهارشنبه د باندې کې، پنجشنبه بیا ځم.
ښه، او جمعه ورځ هم خپل ماشومان ساتي؟
عمل ته. وو.
او بیا شنبه بیرته راځي؟
بیرته راځم.
ښه، څنګه دی دغه ژوند؟ خوشاله یې پکې؟
زه راي وو، خوشاله یې پکې.
ښه،
ارامي ده. وو.
اولادونه دي څنګه؟
ښه دي.
څه کوي؟ درسونه وایي؟
مکتب وایي، کلی کې مکتب جوړ شوی ده.
ښه، څو ماشومان لري؟
دوه
ماشومان لري. دواړه لکان دي؟
واړه دي.
ښه،
و درس وای مکتب
ښا واړه دي تاسو د غچيرينه چيرينه د ډیرو مرخ کاري کا
دسه دسه موږ لا دا غموس پنګيري کول کنه
او دا غمونه دي خدای ورکی
نو افغانستان خور راس غمونه دال د چوکیداری دم کوه ودرګه څوک بل لنجه جوړ نه کی څوک جنگ نه کی څوک غلاو نه کی دا غمونه دي کنه څنګه
کی او کنه نن سبا خو جمعه تم لاړ شي خپل بوتانو په
خیال بکې
داريږي با خاجون سره دي خوشاله
یې بالکل خوشاله یې بالکل
بس خوشاله اوسې ډیره مننه او دا غمونه دي خدای ورکی
امين کی امين کی
درنو اړوندونکو دا خبری مجله په همدې ځای پاتې ورسېده. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي رادیو سره اوسئ. بلې خبری مجله زما هم